مخام شپک بجه شوی د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12 شپږ نوي منځنیو څپو پیلېږي. دا نیم ساعت خپرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزر سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله د یک شنبې په ورځ د لړم په 28 ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې دا اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېیمې برخې له لارې د لیږ د رالیږ د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همدراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیسات د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری واټن وشتونکي توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. اسوسییټډ پریس، رویټرز، خبری آژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ. سپینې مڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوې راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن ویشتونکو وسلو کارولو موضوع هم شامل ده. عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توس خرماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قماندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دی. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس خبري آژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی او ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره وو چې ناڅاپه چاودنه پې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالې لوبډلې ته د 169 منډو په توپیر ماته ورکړه. د لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده د افغانستان دوهمه لوبه وه. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 368 منډو هدف وټاکه. په نننۍ لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو راپورونه راځي. و باوري چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
د تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمه کې وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري. دا طالب استخباراتو ماتم تایید کړی دی د انصار الله ډلې کسان موجود دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه مانی کې سخت او شدید بارانونه لمن احتمال ته کوټه ونی ده. خو هغه کوټې د آبادی دوه سمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوالین پروت دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او د ناروغیو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر بایدن ادارې اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې دننه اهداف د امریکا د وسلو په وسیله په نښه کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د تاجکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې یوې وسلواله ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت خطلان کې بریټ کړی او هلته یو چینایي وګړی وژلی دی. د تاجکستان دوه امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غوړي نومونه افشا شي د ازادي رادیو تاجکي څنګه ته ویلي دي چې دا حمله د یکشنبه په ورځ د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته تیرمه سوي د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوي ده. د تاجکستان د خطلان ولایت دغه ولسوالي د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي. خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمي نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونه نه دی کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ سیوات پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې شولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منه دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغه سي اداګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو. خدا لمړی ځل دی چې د چینی وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینی وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپل سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې شولې او د افغانستان پولیس ته څرمه خپل امنیتي تدابیر سخت کړی دي.
راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خطلان ولایت کې په یو وسلوال برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان امنیتي سرچینو په دې اړه د ازادي رادیو تاجکي څنګه ته معلومات ورکړي دي. د موضوع په اړه مې د افغان خبریال میرویس افغان نظر پوښت او په پایل کې د مرکې په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د تاجکي چارواکو دا ادعا د له نظره څومره کره ده.
لومړی خو په افغانستان کې د کې شک نشته چې یو شمیر وسلواله ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو په سیمه کې فعالیت نه کوي، په خپل یوادونه کې فعالیت نه کوي، اما دلته د ژوندۍ پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره د دې احتمال نسبتا زیات وي پیشه دی سوي وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې په وسلوالي کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالي ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسره دی د لایخو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي، او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان څه کومې ډلې فعال دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
ات شک نسته، بالکل ست د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې. بلا بیل دلی وجود لري، لبد مرغه شتون لري، خود وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما وای په بلا بیلو اشکالو دی. مثلا طالب وای چې ما خاوربه د چا خلاف نه کاروي، د چا خلاف څه مراد ده چې دلته به پلان نه جوړوي، حالت به برید نه کوي، ولی تر ډیر برید پوري هغه وسلوالي دلی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغه د اسلام او د مسلمانۍ داول لري، هغه وایي چې تاسو د مشر بیعت کوو، موږ په بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې ځینې هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول. البته تر دې راه ده پوری دا خبره طالب چارواکي نه مني، خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دلتستا، دانسارو لادال دلتستا، دا بیلا بیلو هیوادونو پر کسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگره چه وجل شوی، فکر کوی چه دا با اسی دی یوی ناامنی یو بیلگوی او که با هدفی و جنوی پا خاص دول با چینایی پنخ شوی وی؟
تر دې ربریده په دغه سي پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي، ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي. ولی که چیرته دغه سیمه ته وکتل چې وو سوال دارا پیدا کړي چنای وګړي دلته څه کول نه، خو د دې ټولو
شانو تاسو څه فکر کوي چې څه غوښتل دي چنای وګړو دلته؟ اسې تورستان دي او که فکر کوي چې دلته چین فعال دی؟
په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا پسیمه کې تر نوري نړۍ زیات فعال دی، او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي، مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفي ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغه به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلای شو چې دا به لومړی او اخیرنی پیښه نه وي. داسې خال خال پیښه په خوا په پاکستان کې پر چنای وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه د خبره تر ډیره ځای پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي، نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه اوسېږي، هدفي و اوسې.
افغان خبریال میرویس افغان و چې د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په یو وسلواله حمله کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو موضوع څېړله. د برید خطلان ولسوالۍ د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینو او د ناروغیو کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانا لیکلی چې په افغانستان کې امیندوار مایندې د روان کړکیچ له کبله له ډیرو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکیچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدماتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوای چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي دوه ویس کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لای ډاکټر ته لاسرسی نشته.
ما چون معاملدار هستم، منم تا بال پیشتکتر نرفتیم شیم کار.
د څلورو میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسیدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کیږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکي ده. دا وایي پنځه واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولی.
لاره شه دولتي کې شخصي کې عملیات کنو دغه د دوه میاشتې درې میاشتې شولې چې زه تېنه شپې خوب نه لرم. هغه د تیرو مې تېنه دغه زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تر اوسه ډاکټر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکټر نشته مونږ سره. خدای یو همسایه ده د مونږ د کور څنګ کې. بېګام ورغلم چې زوی ته مې ګولۍ مولۍ تېره واخیستلې. د وړکي ماشوم نه ولې مګم هماغه ګولۍ ما زوی ته نیمایي نیمایي کړې ور مې کړې.
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړی دي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری وطن وشتونکې توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوې راپورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاورې کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه یې د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي، خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ، خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړی. که دا خبر تایید سي، دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسي کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگتن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په مستقیم ډول په دې اړه خپاره سوي راپورونه تایید کړي نه دي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری اجنس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکم سپنوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کال بی بادوار چې د لرې واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلي ویلي، امریکا د 2023 میلادي کال تر دسمبر میاشت پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لرې واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې پوینا په وروستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي، خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په عرضه کولو کې زړه نازړه و. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ټولنه وایي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو له کبله زیانمن شوي دي وایي چې د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې وړاندې کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننی 6 کلونو په پرتله 5.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پریښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي. د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي، خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې سږکال په دغه مني کې سختو شدید بارانونو له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. اوس فلحال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپېریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیو الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلی و افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي و چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:09 منځنیو څپو اوري چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:25 متره لاندو څپو خبريږي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو خبريالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړی دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غا کړی چې پر خپل دې پریکړه ل سره غور وکړي. د پکتیا ځینی خبريالان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت روسي محدودیتونه په ولایتونو کې د خبريالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د زیاتېدو لامل شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر اکاسي بندیز لګولای دی. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبريالانو د دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي خبريالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسي تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له لونوالي سره هم مرسته کوي. د اي جي اس او په ټکو په افغانستان کې پر خبريالانو لګول شوی محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبريالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې خبريالانو د بیکاره کېدو او ستونزو درامسته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبريال چې په خبرې د امنیتي ستونزو لامل نه وړي پر راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د اسلامي امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډېرو خبريالانو د اوسکار کېدو لامل کېږي. له اسلامي امارات زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبريالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان 2 ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو خبريالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبريالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ پورسی ازادي راډيو ته وویل.
اسفانه بله، تصویر برداري در برخه از محافل رسمي معنا شده ما
لبدا مرغه هو پس نو رسمي غوندو کې تصویر اخیستل بند شوی. موږ څو ورځې مخکې یو برنامه درلوده چې ډیره مهمه و. په دې برنامه کې موږ د تصویر اخیستلو اجازه نه درلوده. وروسته د دې لپاره چې دا برنامه مهمه و او موږ اړ وو چې باید پوښښ ورکړو، د یوې ادارې د یو چارواکي په همغږي مو وکولای شو چې څو عکسونه ترلاسه کړو او د رسنیو همکاران په نورو برخو کې ویډیوګانې واخلي. لبدا مرغه د تورزی کیږي چې دا بند شوی، فقط به ډول نه خو مونږ چیرې زو، موږ ته د تصویر اخیستلو اجازه اجازه نه راکول کیږي.
لدی مخکې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې لدی جلی ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی سي. هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه هم راپارولي و.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجله پای ته رسیدو. له دې سره بل نیم ساعته خبری مجله په دری ژبه پیلېږي چې فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر.